بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1404 هجري لمریز کال د لنده د میاشتې دوهمه د 1440 هجري قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې دوهمه او د 2015 میلادي کال د نومبر د میاشتې درویشتمه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره لرو چې ولې په غازی کې اوربند هماغه راز ماتیدونکی دی نومیږي، ورپسې به یو ګردې میز درته وړاندې شي چې په اوکراین کې د جنگ د بندېدا په هکله دی. په دغه ګردې میز کې ګډون کوونکي د افغانستان د مخابراتو او د انفرمیشن ټکنالوژۍ پخوانی وزیر ښاغلی سید احمد سادات، او د پوهنتون استاد او د کډوالو د وزارت پخوانی معین شیر علام املوال دي. او په اخیر کې به ایران په تیره اونۍ کې پروګرام هم درته وړاندې شي. اوګوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته له یوې لنډې وقفې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې.
عزتمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس د واکمنې شورا ایران ضد پریکړه لیک د هغه د طرحانو پارلمان شرمونکی داغ وبلل. د سرحدي لارو د تړل کېدا په وجه افغانستان ډیر تاوانونه رسیدل. او پاکستان د امنیت شورا د دایمي غړي د شمیر له زیاتېدا سره مخالفت وکړ.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته اوروي. د اټومي انرژۍ د نړیوال اژان د واکمنې شورا ایران ضد پریکړه لیک د هغه د طرحانو پرلمان شرمونکې داغ دی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د ایران د باندنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بکایو ویل د اټومي انرژۍ د نړیوال اژان د واکمنې شورا د ایران ضد پریکړه لیک محتوا د هغه د پلانونکو او بنسټګرو پرلمان شرمونکې داغ دی، ځکه چې نه یوازې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مقرراتو او د اټومي اژان د پخوانیو راودو پر خلاف ورزي ده، بلکې حتی د دغه مشکل د رامنځته کېدا اصل او جرړې ته یې تر ټولو کوچنی اشاره هم نه ده کړې. او هغه د ایران په سوله ییزو اټومي تاسیساتو باندې حملې کې د امریکا او د صهیونیستي جنیتونه دي. هغه د ایران او د امریکا ترمنځ د منځګړیتوب د مسلې په باره کې وویل، اصلا مسله د منځګړیتوب او د وسطګارۍ مسله نه ده، بلکې مسله د امریکا سیاست او کړچار ته ورګرځي. امریکا د خبرو په موضوع کې ضروري جدیت نه لري او خبرترو ته د هغه کتنې د راکړې ورکړې پر اساس په یوې ډیپلوماټیکي دودې چارې باندې د تاکې پر ځای د دکته کولو پر اساس دی. او تر ټولو هتور هغه وخت چې امریکا په دغه کړچار ټینګار ولري، معنی لرونکي خبرې به ونه شي.
د افغانستان رسنوی وویل چې له پاکستان سره د سرحدي لارو د تړل کېدا وجه په افغانستان کې د اساسي شیانو بیې بیخي زیاتې شوې دي. د افغانستان خلک وایي چې اساسي خوراکي شیان اوس د عامو خلکو له اخیستلو څخه بهر دي، او بېوزله خلک به اوس څرنګه ګزاره وکړي. څلوېښت ورځې کېږي چې د پاکستان او افغانستان سرحدي لارې تړل شوی دی او دواړو خواو ته د ګاډو ستر قطارونه جوړ شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونې ویلي دی چې هر میاشت د سرحدي لارو د تړل کېدا په وجه افغانستان ته 200 میلیونه ډالره تاوانونه رسیدلی شي او په پاکستان باندې د تجارت د انحصار کولو په وجه د سرحدي لارو د تړل کېدا په وجه افغانستان ته تر ټولو زیات تاوانونه رسیدلی. په دې اکله کارپیژاند وویل چې د خوراکي شیانو او سوانګو د بیو د زیاتېدا په وجه د ژمي په موسم کې افغانستان د خلکو ژوند نور هم پسې سختېدلی شي او که چیرې د پاکستان او د افغانستان سرحدي لارې ژر تر ژره خلاصې نه شي نو انساني او اقتصادي تاوانونه به نور هم پسې زیات شي.
ایران د پاکستان د خارجه وزارت په خیریه فیسټیوال کې وځلیده. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د پاکستان د باندنیو چارو د وزارت د میرمنو د ټولنې په زیار د بازار خیریه په نوم د کلتور او د خواړو د معرفي کولو نړیوال فیسټیوال د ایران د اسلامي جمهوریت په شمول د بیلابیلو هیوادونو په ګډون سره په اسلام آباد کې پرانستل شو. دغه فیسټیوال چې هر کال تر سره کیږي د پاکستان د خارجه د وزارت د وزیر او د لومړي وزیر د مرستیال سناتور محمد اسردار او د بهرنۍ چارو د وزارت د قائم مقام میرمن امنه بلوچ په ګډون سره په اسلام آباد ښار کې پرانستل شو. په دغه فیسټیوال کې د ایران د پاکستان د ترکیې د ازبکستان د آذربایجان جمهوریت بنگلادش د نیپال د مالدیو د ترکمنستان د چین او د اوکراین د روسیې د مالیزیا د انډونیزیا د مصر د عراق د کویت د فلسطین او د څو نورو هیوادونو کلتوري او ډیپلوماټیکو نمایندګیو د کلتوري او د هنري محصولاتو په نندارې ته وړاندې کولو سره د خپل کلتور آداب او د رسمونو جلوې د خلکو نندارې ته وړاندې کړې.
په ملګر ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي اسیم افتخار احمد د امنیت شورا د دایمي غړیو د شمیر له زیاتېدا سره مخالفت څرګند کړ او ویل د دایمي غړیو شمیر به مسایل رامنځته کړي. هغه زیاته کړې ده چې د ویټو د مسلې حل د ملګر ملتونو د امنیت شورا له اصلاح کولو سره اړه لري. په ملګر ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي اسیم افتخار احمد د عمومي اسمبلۍ په غونډه کې د بحث په وخت د امنیت شورا د غیر دایمي غړیو شمیر له 300 شلو ته د زیاته ولو وړاندیز وکړ. هغه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په نه انډول باندې سخت خپګان څرګند کړ. د ویټو د حق د موضوع په اکله پاکستان د ویټو د ختمولو یا په هغه باندې د سختې پابندۍ بند لګولو ضروري وبلل. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي اسیم افتخار احمد دغه خبره هم وکړه چې عمومي اسمبلۍ د نړیوال جمهوري عامل تر ټولو ستر ارګان دی او د ویټو د مسلې حل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له اصلاح کېدا سره تړلی دی. عزتمنو اوریدونکو، اوس هم له کابل څخه یو راپور لرو چې اورو موږ ته څه وایي.
د افغانستان په هرات ولایت کې د زعفرانو درې ورځنی نندارتون پرانستل شوی. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي سید اعظم عثماني ویلي چې د روان کال په لړ کې د زعفرانو د کار کچه پراخه شوې او 2000 هکتارو ته رسېدلې ده. د ښاغلي عثماني په وینا سږ کال له دغو بزګرانو څخه 140 ټنه زعفران راټول شوي او دوی د زعفرانو کروندګرو ملاتړ ته ژمن دي.
زموږ هدف دا دی چې افغانستان اسلامي امارات د دې اتحادیې د حمایت لپاره او د بزګر د حمایت لپاره او د هغه شرکتونه چې دا صادرات لري او د دې حمایت لپاره انشاءالله موږ تاسو ته اطمینان درکوو چې د ستاسو په شا کې ولاړ یو.
په ورته مهال د زعفرانو کروندګرو د ټولنې رئیس ابراهیم عادل ویلي چې تر اوسه دوه اویا شرکتونه د زعفرانو په سکتور کې فعال دي او د صادراتو بهیر دوام لري. نوموړي زیاته کړې یا د ټولنه په پام کې لري چې په همدې برخه کې 10 میلیونه ډالره پانګونه وکړي او 80,000 کسانو ته پکې د کار زمينه برابره کړي.
مسخ طرفدار زعفران است. زعفران به شرایط اقلیمی افغانستان خوب مساعد است. در فصل او میخواهی که تبخیر کم بشه، در تابستان او لبای بزرگای محترم ما میفهمند در این فصل میخواهی که او کم بشه، اگر ایره شاهکار ابتکار بکنن که از طرف شو او بدن که هنوز بهتر بخی تبخیر به صفر میرسه، به صفر میرسه اگر آلات اسبابی داشته باشه.
مسئولین وایي چې د نندارتون موخه د زعفرانو د بازار موندنې پراخول، د کیفیت لوړول او له نړیوالو سوداګرو سره د اړیکو ټینګول دي.
خوشبختانه در 8 ماه گذشته نزدیک به 70% آمار زعفران از افغانستان به خصوص هرات و حوزه شمال افزایش پیدا کرده. داغین و کشاورزان افغانستان به روی کشت زعفران بیشتر علاقه مند شدن و سال جاری ما یک سال بسیار خوبه برای صادرات زعفران خواهیم داشت.
د نندارتون ګډونوال بیا وایي چې د داسې پروګرامونو جوړیدل کولی شي د زعفرانو قیمت ثابت وساتي او بزګرانو ته د هڅونې لاره هواره کړي.
الحمدلله زعفران افغانستان از نگاه کیفیت مقام اول و جهان گرفته، انشاءالله از این سال به سال بعد هیچ چیزی باقی نمیمونه. ما در این اواخر کاری زعفران افغانستان به دست نمیده بود، ما معلوماتی که گرفتیم به تمام بازار ما 500 کیلو زعفران هم موجود نبود، یعنی 39500 کیلو صادر شده بود.
تولید ما بهتر شده و صد کشت ما بالا رفته و کیفیت ما بالا رفته، چون تشویق شدن دیاغین ترن یافتن.
د هرات سوداګری خونه چارواکی وایي چې سکال زعفران حاصل د تیرو کلونو په پرتله ښه و او د نندارتون له لارې به د صادراتو پر پراختیا هم مثبت اغیز ولري. فضل غنی حقمل، تهران رادیو، کابل.
دا خبرونه له تهران رادیو څخه درته وړاندې کیږي. پاکستان کې زمینی ټاکنې د امنیت لپاره پوځان ګمرل شوې دي. زموږ خبریال راپور کړی د پاکستان ملي اسمبلی یا ولسي جرګې د شپږو څوکیو او د پنجاب صوبې د اوو څوکیو لپاره نن زمینی ټاکنې ترسره کیږي. د پاکستان ټاکنو کمیسیون مسؤلین وایي د رای ورکولو بهیر به له ځایي وخت سره سم تر ماښام شپږ بجې پورې روان وي او له هغه یو ساعت وروسته د غیر نهایي او غیر رسمي پیلو اعلانول پیل کیدلی شي. واکمن پاکستان مسلم لیگ نون ګوند ټولو انتخاباتي حوزو کې کاندیدان لري، خو د مخکینی لومړي وزیر پاکستان تحریک انصاف ګوند پی ټی آی ځینې ملاتړ لرونکي کاندیدان بیا په خپلواکه توګه په دغو ټاکنو کې برخه اخلي.
د ایرنا د خبري اژانس په قول د فلسطین په غزې کې د صهیونیست رژیم د ورانکارو اقداماتو او د حملو له دوام سره په یو وخت په پټه توګه په یو استعمالي ستراتیژۍ سره د مقاومت ډلو د کمزوري کولو په څنګ کې د غزې تړانګې د خلکو د کډوالو او په سرې او شنې سیمې د دغې سیمې د ویشلو لپاره د امریکا او د صهیونیست رژیم لخوا یو خطرناک پلان د چمتو کېدا په حال کې دی. رایو لیوم ورځپاڼې په غزې کې د یوه خطرناک پلان په باره کې په یو مطلب کې لیکلي دي چې غزه کې د اوربند په قصدي ډول او بیا بیا خلاف ورزي او د نیواکرو ځواکونو د سختو حملو د شونځیو او د کورونو د ورانولو او د لسکونو فلسطینیانو په وینو کې د لید پیت کولو او د غزه د وسیدونکو د وژې ساتلو او د کډوالو کولو د پلانونو د دوام او د دغه سیمې ته د خوراکي مرستو د مخه د نیولو په سیوري کې په پټ ډول یو پلان د جوړېدا په حال کې دی چې له روانو پیښو څخه کم خطره نه دی.
د اوکراین جګړې پای ته رسولو لپاره د امریکا وړاندیز وروستی نه دی. زموږ خبریال راپور کړی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د روسیې او د اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا پلان کیب ته د هغه وروستی وړاندیز نه دی. نوموړي دغه څرګندونې وروسته له هغه کړي چې د اوکراین متحدینو د دې وړاندیزونو په اړه اندېښنې څرګندې کړي دي. تر دې وړاندې د اروپا، کاناډا او د جاپان مشرانو پرون د اوکراین د سرحدونو بدلېدا او د دغه هیواد پر پوځ د محدودیتونو د اندېښنو په اړه ویلي دي. دا پلان داسې برخې لري چې د عادلانه او تلپاتې سولې لپاره اړینې دي، خو په وینا یې اضافي کار ته اړتیا لري. د برېټانیا، فرانسې، جرمني، امریکا او اوکراین امنیتي چارواکي به د یکشنبې په ورځ په سویزرلینډ یعنی جنیوې کې سره کتنه وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي مخکې خبرداری ورکړی و چې اوکراین د امریکا د فشار له کبله د خپل تاریخ له سختو شیبو سره مخامخ دی چې داسې پلان ومني چې د مسکو په ګټه دی. اغلی ټرمپ اوکراین ته د نومبر تر 8مې نیټې پورې وخت ورکړی چې د هغه 28 مدعیس پلان ومني. بل پلو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې دا پلان د جوړجاړي لپاره یو بنسټ کېدلی شي. د امریکا له ولسمشر په سیبینې ماڼۍ کې د شنبې په ورځ وپوښتل شول چې آیا اوسنی پلان اوکراین ته د هغه وروستی وړاندیز دی. اغلی ټرمپ وویل نه، دا زما وروستی وړاندیز نه دی. نوموړي زیاته کړه هر ډول چې وي موږ باید جګړه پای ته ورسوو، موږ پرې کار کوو.
عربو کارپیژاندو او شناندو له اسرائیل رژیم سره د امریکا هر اړخیزه غژملتیا ته په اشاره سره وویل د صهیونیست رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د فلسطین په غزې تړانګې کې د اوربند بیا بیا خلاف ورزیو د عادي کولو کوشش کوي او د جنګونو د بیا پیلېدا احتمال شته دی. الجزیرې ټلویزیون د غزې د دوسیې د وروستیو بدلونونو په اکله په یو راپور کې وویل شناندې وایي امریکا هم هغه راز په غزې کې اوربند اسرائیلو جنګي هدفونو ته د رسېدا لپاره یوه وسیله ګڼي. دا په داسې حال کې دی چې د اسرایلو رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو کابینه هڅه کوي چې حالات او شرایط مخکې وخت له وخت ورستانه کړي. دا په داسې حال کې دی چې د اسرایلو نیواکر پوځیان د مقاومت ډلو د پوځي بېخبنایانو د تباه کولو یا د مقاومت ډلو حملو ته د ځواب ویلو په پلمه د غزې تړانګې په څو سیمو کې بمباریانې کوي او تخریبي اقدامات ترسره کوي. واشنګټن د اوربان موافقې ته د احترام کولو لپاره د تل اویو د مجبورولو لپاره هیڅ ډول دریز نه غوره کوي.
او په غازی کې د ابو شباب تر هغه ډلې د ډنګې دا امکان شته. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د صهیونیست رژیم سرچینو راپور ورکړ چې دغه هیواد رژیم د پوز لوی درستیز او د شباک جاسوسۍ دره د ابو شباب تر هغه ډلې د ډنګولو اراده لري. حارث ورسپانې راپور ورکړی د پوز لوی درستیز ایال زمیر د شباک استخباراتي موسسې په غږملتیا سره حکم ورکړی دی چې په غازی کې د ابو شباب تر هغه ډلې فعالیت بند شي او د دغه ډلګې غړي د دوی له دیره کې داسې مستخه وشړل شي. د صهیونیست رژیم امنیتي موسسه باوري ده چې په ورمخ کې پړاو کې د دغه وسلوالې ډلګې د فعالیت دوام د دغه رژیم د امنیتي سلطې په لاره کې یو خنډ دی چې اسرائیل هڅه کوي په نړیواله سویه هغه ته راووالی ور وبخشي. هیله کېږي چې له ابو شباب ډلګې د اسرائیلو د رژیم د پوځي ملاتړونو په بندېدا سره دغه ډلګې ړنګه شي، ځکه چې هغه د فلسطین په ټولنه کې هیڅ ډول ولسي ملاتړ یا ټولنیز او سیاسي واوالې نه لري. له دې وړاندې په قاهره کې وی امنیتي سرچینې لال زمان خبری سایټ سره په مرکه کې ویلي وو مستر اسرائیل ته له سختې لهجې څخه ډک خبرداری ورکړی دی او هغه دا چې له یاسر ابو شباب ډلګې ملاتړ بند کړي. مصر وایي دغه ډلګې له داعش سره ملګرتیا لري او سینه دشتې ته وسلې کچا کوي او کچېرې صهیونیست رژیم ملاتړونه بند نه شي نو مصر به له غازي ترنګ سره خپلو سرحدونو ته ډېر پوځي تجهیزات واستوي. مصر وایي چې ابو شباب ډلګې په غازي ترنګ کې ګډوډي رامنځته کړې ده او په دغه سیمه کې د نوي حکومت د رامنځته کېدا په بهیر کې خنډونه رامنځته کوي. خبرونه ختم شوال. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
عزیزان و سم سیاسی تبصرے تا غت شی چی ولی په غزه کې اوربند هم هغه راز ماتیدون کیدی ترون وان لاندې دی. د بی سرحد ډاکټرانو د نړیوال مؤسسې د بیړنیو چارو غژملون کې فرانس لوف ټینګار وکړ په غزه کې د اوربند ډیر ماتیدون کیدی په دې ډول چې دغه سیمه د اوسیدونکو کړهونه هم هغه راز دوام لري او ګن شمیر فلسطینیان د اسرایل رژیم لخوا دغه موافقه د ډیرو خلاف ورزیو په دلیل وژل شوې دي. فرانس لوف زیاته کړې ده غزه ته په محدود سویه بشر دوستانه نمرستی ورزی او دغه بهیر د بشپړه باندې د په درشل کې دی او په دغه سیمه کې د درملنې او د روغتیا هیڅ مرکز نشته چې په کامل د خلکو خدمت وکړي. د فلسطین د حماس غورزنګ د سیاسي دفتر خړی موسی ابو مرزوق هم ویل د صهیونیست رژیم لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو د اوربند موافقه د لمنځه وړلو لپاره د پلمې د لټولو په حال کې دی. د حماس غورزنګ لخوا د اوربند موافقه د لغوه کولو او په غزې کې جنگ ته د بیرته ستنه د لپاره خبره شی به خبرونه دروغ دي. ابو مرزوق زیاته کړی دا نیواکر رژیم د اوربند موافقه لمات سره د مامو خامخ کولو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکلریک په اجرا کې د خند د جوړولو او د موافقه د دوهمه پړاو له اجرا څخه د تیښتې هڅه کوي. په غزه کې لیلان شی او اوربند سره سره د صهیونیست رژیم حمله هم هغه راز دوام لري. د صهیونیست رژیم د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 8 نیټه د غزه پرځ جنگ په دوه اصلي هدفونو یعنی د حماس غورزنګ د لمنځه وړلو او له دغه سیمې د صهیونیستي بندیانو د خوشي کولو په هدف سره پیل کړ، خو دغه هدفونو ته په رسیدا کې ماته وخوړله او مجبور شو چې د صهیونیست بندیانو د تبادلې لپاره له حماس غورزنګ سره موافقه ته مخه کړي. په غزه باندې د صهیونیست رژیم حمله او پوځي اقدامات هم هغه راز دوام لري. Thank you.
دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
لوالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یو مسلمان به څنګه بل مسلمان مرشي؟
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کیږي،
موږ په صراحت سره دا وایو چې مسلمان چې کومه لارګاره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل
کې، خو پوهیږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د تهران رادیو تر اوردونکو سلامونه، وخت مو په خیر. زه اطول الله جنای مو تاسو هم در خبرونه اوري. د اوکران په جګړه کې د نخاتو د شدت سره سم د دې څلور کلن جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي هڅې هم زیاتې شوې دي. خبري سرچینو لکه اکسوس او پولیټیکو د ترامپ د تویش موضوع د اوربن پلان په اړه راپور ورکړی دی. له واشنگتن نه تر بروکسل او کیپ پورې راپورونه ښیي چې د ترامپ تویش مادیز پلان د اوکران د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوازې یو ساده وړاندیز نه دی، بلکې دا د اروپا د امنیتي نظم د بیا جوړولو او د اوکران د ځای د بیا تعریفولو یو منظمه هڅه ده چې د ختیځ اروپا کې موقعیت لري. دا پلان د کیپ څخه په ښکاره مخالفت د اروپا لخوا په شک او د روسیې لخوا د محتاطانه هرکلی سره مخ شوې ده، په داسې حال کې چې اروپایي اتحادیې لا هم اوکران ته هغه ژمنې ورکوي چې نه په بروکسل کې سیاسي ملاتړ لري او نه په جګړه کې د عملي کېدو امکان شتون لري. د اکسس ریټر او فینانشل ټایمز په ګډون د خبرو خبرو شو معلوماتو لمخې د معلوم امریکا پلان په دریو اساسي محورونو ولاړ دی. لومړی دا چې د اوکران د ځینو سیمو مسکو ته سپارل، حتی هغه سیمې چې اوس هم د روسیې تر کنټرول لاندې نه دي. دویم محور یې دا دی چې د اوکران پوځي وړتیاوې تر نیمایي پورې راښکته کول او د وسلو محدودول هم پکې شامل دي. دریم دا چې د واشنگټن لخوا د روسیې د راتلونکي بریدونو د مخنیوي لپاره تضمین ورکول په هم پکې شامل دي. د دې سیاسي فضا ترڅنګ د واشنگټن پلانونه چې له روسیې سره جوړجاړی کوي، اروپایي په داسې موقف کې اچولی چې نه جدي مخالفت کولی شي او نه هم بدیل پلان وړاندې کولی شي. اوکراین د دې پلان په وړاندې د وجودي ګواښ احساس کوي. اروپا اندېښنه ده چې د خبرو کې به شاتګ وکړي او روسیا هیله لري چې بریاوې به په رسمیت وپېژندل شي. دا وضعیت تر بل هر وخته ښه ښایي چې اوکراین د اروپا د پلور شو خوبونو او د امریکا د تعقیبونکو تړونونو ترمنځ د حرکت ځای له لاسه ورکول او جګړه کې چې قرار و د لویدیز په ملاتړ بریا ته ورسیږي، اوس هغه لور ته چې خای تر ټولو زیات په مسکو کې ونمندل شي. په امریکا او اروپا باور کول څه پایله لري او نړۍ ته څه پیغام لري؟ د جګړې د درېدو او یا هم دوام په ترڅ کې به د اوکران پایلې څه وي؟ د تهران رادیو په هندر خبرونه کې په همدې موضوع بحث لرو. خو مخکې یو دمه دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت د حقیقت او عدالت غږ. قدرمنو دوستانو، تاسو هر ورځ زموږ د مازدیګرانه خبرونه په تحلیلي پروګرام هنداره کې د ورځنیو موضوعګانو په اړه د وطن یو شناندو کارپوهانو او سیاستوالانو له نظرونو په دغه پروګرام کې خبریدلې شي.
د تهران رادیو اوردونکو یو ځل بیا په خیر اغلی. د اوکرين او روسیې ترمنځ جګړې د وروستیو تحولاتو په اړه مخ پر ور ځانګړې کړي. بس کې را سره د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په خوانی وزیر هغلی سید احمد شاه سادات او د پوهنتون استاد او د فرسان د کډوالو وزارت په خوانی موین هغلی شیرالم املوال را سره ملمنه دي. خپل دوړو ملمنو او تاسو درنو اوردونکو ته خیر اغلاس وایم. بس له هغلی سادات څخه پیل کوو. سادات ډیره مننه. اوکرين چې کلونه د اروپا ترڅنګ په امریکا کلکه تکیه درلوده، د ټرمپ د نوي پلان له مخې له کوم حالاتو سره مخ ده؟ که دغه پلان تطبیق شي ګټونکي به څوک وي؟
دغه اتویش ماده د سولې پروسې په نوم کوم ډرافت چې د اوکرين ولسمشر ته د ولسمشر ټرمپ لخوا ورکړل شوی دی، دغه پروپوزل اصل کې ټول اروپا په اندېښنه کې اچولې ده. د اروپا سیاسيون دولتونه دای په اندېښنه کې اچولې دي. دغه پروپوزل غبرګون دا خو یو سیاسي چاودنه ده چې روسانو منلې ده، اوکرين ریجکت کړې ده. اروپایي اتحادیې ویلي چې دغه پروپوزل کېدای شي چې د خبرو لپاره د مبدا اوسیږي، او په راتلونکو خبرو کې باید اروپایي اتحادیه د ناتو غړي باید هم شامل اوسیږي، او د امریکا د قانون جوړونکو سناتورانو هغوی دا محکوم کړی دی دغه پروپوزل، ځکه په دې کې د اوکرين ډیره برخه کریمیا، دونیسک او لوهانسک دای روسانو ته ورکړی دي. بل په اوکرين باندې د اوکرين خلکو باندې دا بندیز دی چې دوی به د نیټو کې شاملېدو هیڅ پاینده کې به حتی فکر به پکې نه کوي، او د دوی خپل کانستټیوشن کې د قانون کې باید دوی تغییر راولي چې دوی به په نیټو کې هیڅ نه شاملېږي، او بل دا چې دوی به خپل د یو میلیون نه دوی خپل قواوی دا به شپږ لکو ته کموي، یعنی نظامي قوت به کموي، او په ډیرو لانګ رینج میزایلو کې به هم دوی هغه استعمال اجازه ونه لري، او دوی باندې به قیوداتي. همچنان دلته د دوی چې کوم اتومي پروګرام لري، هغه اتومي پروګرام به د نظارت لاندې وي، د نړیوال نظارت لاندې وي، او بل دا چې کومه اتومي انرژي چې هلته تولیدیږي هغه به 50-50 فیصد تقسیمیږي، 50 فیصد به روسان اخلي او 50 فیصد به اوکرینیان اخلي. یعنی دغه ټول پروګرام د اوکرین په تاوان دی، د اوکرین هغه عزت، د اوکرین هغه ازادي، استقلالیت، دا ټول د سوال لاندې راولي. په دې کې روسانو ګټونکي دي او اوکرینیانو بایللې ده.
کور ودان هغه لای ساده سب چې زو امر کړه امر واسب لته سه هم ډیره مننه چې بس ترغلې د اوکرين جګړه د څه لپاره و چې اوس ترامپ ورته اتوش ماده یې هوکړه لیک لاس لیک برابر کړی دی. بل خبره ده د دې چاره پیغام نړۍ ته صدې او د اروپا او امریکا او اوکرين حیثیت څه شو؟
د اوکرين جګړه دوه هیوادونو لپاره، هم روسي لپاره او هم اوکرين لپاره، یو ډول د عزت او د وقار او حیثیت جګړه و. د دوه لورو په سیاسي او وقار باندې تاثیر لري. په دې معنا چې روسان اوکرين خپل لومړنۍ ټوبې غني یاد کړي تاریخ ته ځیر شو، نو روسي لومړنۍ دولت په اوکرين کې جوړ شوی دی، او روسه بیا اوسنۍ روسي خاورې ته، او دوی هم نژاد نه اسلاوي نژاد دي، د یو نژاد خلک دي، او بیا روسي شوروي اتحاد په چوکاټ کې هم اوکرين شامل وو. په هر حال جګړه روسی پایل کړل، او روسی ته چې څومره تبلیغات کېدل هغه وخت کې، البته چې په 2022 کې فبروري کې چې جګړه وه، دا جګړه دغه سایبر قدرت لپاره، لکه روسیا چې په خپل ګاون کې اوکرين په مقابل کې یرغلی ته جګړه پیل کړله، باید دا هدا کړه تسلق یا 2 ساعتونو کې ټول اوکرين نیولې وي، او خبره یو طرفه شوې بیا د روسیې په ګټه وه. خو جګړه اوږده شوله، اوله کې اوکرینیانو هم خپل مقاومت وکړو، ورسره امریکا متحده ایالاتونه او د اروپایي ټولنې د نورو هیوادونو مرسته ورسره وه، او د هغوی په مټې دا جګړه دوامداره کړله. بالاخره دې حالت ته راورسېدله چې دواړو خواو ته درانه تلفات واوښتل، او اوکرین خپله ځینې سیمې هم له لاسه ورکړلې. توافقنامې او جزئیات چې رسنیو ته ښکاره شوې دي چې د خاورې په بدل کې سوله ده. دا عین داسې سوله ده که مقایسه کړو د فلسطین او د اسرائیلو د جګړې ده چې په 1948 کال کې وشو. عربونه د خاورې په بدل کې د جګړې د اورېدو ضمانت ورکړ شو. معنا دا چې اسرائیلو ته یو اندازه خاوره په عربي هیوادونو کې ورکړ شو او په مقابل کې جګړه ودرېده او نسبي سوله هغه وخت تأمین شوله. یعنې معنا دا چې که دغه سوله هم کېږي جګړه هم ودرېږي دا به موقتي بڼه ولري او بیا به هم روسیه به فرصت ته ګوري او دغه پاتې خاوره به تر خپلواک لاندې راولي. خو په هر حالت کې جګړه په یو لحاظ باندې دواړو ته د ګټې ګټې په معنا ده. یعنې د بورډ بورډ جګړه ده. هماغه خبره ده چې سیاسي علومو کې ډېر بحث پ کېږي سیاست کې نه دایمي دوست وي او نه دایمي دښمن وي. نو دا خلک د امریکا له خوا نه خو په میدان پرېښودل کېږي د دې تړون له مخې د دې طرحې له مخې نه. اوس به د اروپایي هېوادونو غبرګون ته به م ګورو چې دوی ځان ته د اوکراین ملاتړ ته راووځي. خصوصا جرمني چې په اروپایي اتحادیه کې اوس د اوکراینیانو زیات ملاتړی هم دی په نظامي او مالي لحاظ او لوی هېواد هم دی. همدغسې فرانسه او انګلستان دې هېوادونو دریځ به کتل کېږي چې دوی ځان ته د امریکا نه بغیر ایا جګړه تمویلولی شي که نه. دا سوال مهم دی. خپله ولودمیر زلنسکي څه فیصله کوي دا بیا وکتل شي چې په دې څلور پنځه ورځو کې سره مخته کېږي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی معین صاحب. دوستانو د خپرونې په دې برخه کې ورزو یوې لنډې دمې ته بېرته راګرځو. د تهران رادیو تر نوردون کو یو ځل بیا مخارغ لاس تاسو هند را خبرونه اوري. بحث له دوام ورکو. املوال صاحب، په اوکراین کې د روسي د جګړې یو بل اساسي موخه د ناتو غړیتوب څخه د اوکراین لري پاتې کیدل و او په دې ماده کې ترامپ هم دغه پریکړه تایید کړې ده. فکر کوي چې روسیه خپل موخه ته ورسېد او اوکراین زیر ولید؟
دا جګړه د امریکا متحده ایالاتونو د دولت په مستقیم مالي ملاتړ او د اروپایي ټولنې او انګلستان په مرسته باندې اوکراین مخته یووړل. اوکراین تقریبا شاوخوا باندې درې کاله دا دوامدار مقاومت یې وکړلو په بهرنۍ مرستو تکیه لرله. هغه هېوادونه چې همیشه دپاره په ځان بسیانه وو او نورو ته محتاج او د نورو په مټ جګړه مخته وړی دی، بالاخره تمویلوونکي یا مالي او نظامي ملاتړ هېوادونه ستړي کېږي په دوامداره جګړه کې او بیا شاتګ کوي او یو ډول میدان پریدي. نو په دې صورت کې په د امریکا متحده ایالاتونو هغه نړیوال حیثیت او وقار چې هغه ته هم صدمه رسېږي، ځکه چې نور نو یعنې د نورو هېوادونو دپاره د به باور وړ به نه وي. همدارنګه دا تر امریکا هم اروپایي اتحادیې دپاره ډېره حیثیتي جګړه ده او دا به د اروپا ټولنې خصوصا د المان، انګلستان او فرانسې دپاره حیاتي ارزښت ولري، ځکه که اوکراین دوی د لاسه ورکوي او بیا یو کمزوري موقف کې البته پاتې کېږي. مالي او اقتصادي توانایي، سیاسي توانایي شوه هغه د سوال لاندې راځي.
خو د دې طرح نه ممکنه فکر کوم چې ناټو نشي کولی چې واقعي اوکراین نشي کولی چې د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. نو دا په دې شکل کې بیا روسیه په خپلو اهدافو کې ډېره بریده پورې بریالی شو. البته د وروسته له ډېرې اوږدې جګړې نه او د ډېرو تلفاتو دننه نه که چېرته د ناټو غړیتوب نه ترلاسه کوي نو طبعا هغه لوی اهداف چې دی هغه ترلاسه کوي، خصوصا د کریمیا چې د اوکراین جز وه او برخه وه او هغه کریمیا جزیره په تاریخي لحاظ باندې روسیې لپاره ډېر حیاتي ارزښت لري، لکه د هرې اروپایي یرغل پر وړاندې یا د اروپایي هېوادونو یرغل پر وړاندې لوی څنګه چې د کریمیا ټاپو ده یا کریمیا ټاپو وزمه ده. نو که کریمیا د دې تړون له مخې نه د روسیې خاوره ګڼل کېږي او هغه سیمې چې نیولې روسانو هغه د روسیې برخه شي، په دې برخه کې بیا او په دې صورت کې چې د ناټو غړیتوب ترلاسه نه کړي البته اوکراین، نو بیا د روسیې په ګټه ده. خو په ستراتیژیک لحاظ باندې روسیه هم په دې جګړه کې ګټه کړې، هم تاوان. هغه تاوان یې دا دی چې اوږدمهاله شو، مالي او جاني تلفات لرل مکمل یې ونه شو کړی چې ونیسې. خو په عوض کې فنلینډ او سویډن د ناټو غړي شول، هلته ستراتیژیکه ماته منلې. خو
په میدانی جګړه کې په سیاسي جغرافي یا جیوپولیټیک ساحه کې خپلې خاورې پراخولو هغه اهداف یې ترلاسه کړي دي، چې هغه د اوکراین هغه سیمې چې روسي نژاد دي ځان سره وصل کړي دي. دا بیا د روسیې په بریا تمامېږي، خو په سیاسي لحاظ باندې بیا په کل کې د غربي بلاک د اروپایي اتحادیه او د امریکې لپاره میدانی جنگ کې ناکامي ده.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو پخوانی معین او د پوهنتون استاد هغله شیرالم املوال چې بسته راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. ساده صاحب، یوازې پنج شنبې پورې امریکا وخت ورکړی اوکراین ته چې جوړ شوي هوکړه لیک ومني او اوکراین ورته غاړه کېږدي او یې مخه ونیسي، حالات به کومو خوا لاړ شي؟ او بله خبره دا که د اوکراین مسله د روسیې د تمې سره سم پای ته ورسېږي، نړۍ په خاص ډول افغانستان او د سیمې هیوادونو ته څه پیغام لري؟
دغه معاهده دغه کم پروپوزل چې ټرمپ ورکړی دا خو امکان نه لري چې د پنجشنبې پورې د اوکراینیان دغه معاهده ومني. دوی وخت لا ریجکت کړی ده، وخت به اخلي، خو خبره دا ده چې کچیرته په لږ تغییر سره هم دغه معاهده ومنل شي روسانو ترې وګټله، روسان برلاسي شول، یوکرین یې په اصطلاح روسانو ته ورکړ، نو دا د نړۍ ته او افغانستان باندې هم اثرات لري. هغه په داسې ډول سره چې روسان بیا په سیمه کې یو برلاسي قوت شو، دوی په زمون خواته نږدې سیمه کې په خاص ډول سره چینایان او ایرانیان هم چې ورسره ملګری دي، دلته یو د دوی یو قوي بلاک جوړیږي. د دې قوي بلاک نتیجه دا ده چې کله هم دغه امریکایان بیرته هغه خپل غوښتنه چې باګرام دی باید موږ ته راکړل شي که دغه موضوع بیرته راپورته کوي، نو دلته یو قوي غبرګون سره امریکایان مخ کیږي، ځکه ام روسان ام چینایان او ام ایرانیان دوی د روسانو د امریکایانو موجودیت په باګرام کې نه مني. نو په دغه صورت کې امریکا به یو مشکل سره وي چې د باګرام ایربیس ترلاسه کی، هغه کا ډیپلوماتیک ډول سره وي او یا نظامی اړخ باندې، ځکه اروپایي اتحادیه به ام ناهیلي وي، دوی به ورسره مرسته ونکړي امریکایانو سره، امریکایانو موقف به هم ضعیف وي. امریکا به د پاکستان د لارې کوشش کوي، لکه څنګه چې پاکستان الریډي چې دا دوه درې کرته د پاکستان مشران ولاړل امریکا ته، او امریکا کې یو بله پروژه احتمالا یو بله پروژه واخیسته د افغانستان په رابطه باندې، دوی ځکه د افغانستان سره کشمکش او دغه مشکل جوړ کړ. نو د اوکراین جګړه د پای ته رسیدلو او دغه د سولې پروسه چې ده دا په سیمه باندې بې د شکه اثر کوي، روسان به په غښتلي موقف باندې هلته وي او یو قوي بلاک دوی ځان ته جوړوي، دلته چې منفی اغیز کوي هغه په پاکستان کوي.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر او د سیاسي چارو کارپوه هاغلی سید احمد شاه سادات چې بس ترغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. سره له خپل دوړو مل منو اساس لمتیا نړۍ مننه کوم مستنې خبرونه هم په همدې ځای کې پاتې رسیږي. تر بیا هم په سپیشل راو سپارو الله مل.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران د پښتو خبرونه درنو قدر منو مينوالو په دې شیبو کې زفاطمی لخبر محترم هم کار
علي اصغر عزیز سره
د ایران په تیرونه کې له اونیس پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان په ایران کې د عربي متحده اماراتو د نوي سفیر خالد عبدالله بلهول د باور لیک وړاندې کول په رسمي مراسمو کې وویل. اسلامي هیوادونه کولای سي د ورورګلوۍ اړیکو همغږي او همپالنې له لارې د سیمې د آرامۍ، سولې، اقتصادي پرمختګ او تلپاتې امنیت زمینه برابره کړي. ولسمشر پزشکیان ټینګار وکړ تمه ده ده چې اسلامي امت د ورورګلوۍ تړون د هر ډول اختلاف او جګړې پر ځای راولي. اسلامي حکومتونه کولای سي په صمیمي خبرو اترو او په بیلابیل برخو کې هر اړخیزو اړیکو سره دا مهم هدف ترلاسه کړي. په ایران کې د عربي متحده اماراتو نوی سفیر هم په دې کتنه کې وویل د دوه اړخیزو اړیکو په ځانګړي ډول اقتصادي برخه کې پر جدي پیاوړتیا ټینګار لرو، په داسې ډول چې دا اړیکې د دواړو هیوادونو د مشرانو رضایت او د تلپاتې او ګټورو همکارۍ لوړتیا راولي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان په ایران کې د عمان د نوي سفیر سید یعرب بن قحطان بن ناصر البوسعیدی د باور لیک ترلاسه کولو په مراسمو کې وویل د ایران او عمان تعاملات، اړیکې او همکارۍ په لوړه کچه کې دي او د دې همکاریو پر لا ژوروالي، پیاوړتیا او پراختیا ټینګار لرو. پزشکیان د ایران او عمان د دوو ملتونو ژورو اړیکو باندې په ټینګار سره وویل د عمان ولس خپل وړونه ګڼو، که له عقیدوي پلوه، که له ګډ تاریخ پلوه او که د ګاونډیتوب د ژورو اړیکو او باور له امله، او ډاډه یو چې د دواړو هیوادونو اړیکې به لا هم په قوت، استحکام او راتلونکي لید سره دوام پیدا کړي. په دې مراسمو کې په ایران کې د عمان نوی سفیر سید یعرب بن قحطان بن ناصر البوسعیدی هم وویل د عمان له سلطان تل له ایران سره اړیکو ته ځانګړي پام لري او د دې دوست ګاونډي ورور هیواد لپاره د آرامۍ، ثبات، سولې او پرمختګ هیله لري. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان په ایران کې د غانا د نوي سفیر میکاریوس اکین بیناب اکان بونګ د باور لیک د ترلاسه کولو په مراسمو کې وویل ایران او غانا دوه دوست هیوادونه دي چې پخوانی صمیمي او پر متقابل احترام ولاړې اړیکې لري. پزشکیان یادونه وکړه د ایران او غانا ګډې د اقتصادي کمیټې پر فعالولو ټینګار لرو او غواړو د دواړو هیوادونو اړیکې په ځانګړي ډول په اقتصادي، سوداګریزو او پانګونې برخو کې پراخې کړو. په دې مراسمو کې د غانا نوی سفیر هم په تهران کې د خپل ماموریت له پیل څخه خوشي څرګنده کړه او روښانه کړه غانا غواړي له ایران سره تعاملات نور هم ژور کړي.
د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال محمد رضا عارف چې د شانګهای همکارۍ سازمان د غړیو هیوادونو د لومړي وزیرانو د څلورویشتمې غونډې د ګډون لپاره ماسکو ته تللی و، د روسیې له لومړي وزیر میخایل میشوستین سره لیدنه او خبرې اترې وکړې. عارف چې د یو سیاسي او اقتصادي پلاوي په مشرۍ ماسکو ته تللی و، په دې کتنې کې له روسیې سره د اړیکو پیاوړتیا لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت په اراده ټینګار وکړ. د روسیې لومړی وزیر هم په دې کتنې کې د شمال جنوب کوریدور او د اور آسیا سیمې لپاره ستراتیژیک لاره وبلله او د مالونو د ترانزیت پیاوړي کولو او اړینو زیربناو بشپړولو باندې ټینګار وکړ. مستر شین په دې بیان سره چې روسیا غواړي د ایران له اسلامي جمهوریت سره د ګاونډیتوب اصولو له مخې اړیکې پیاوړې کړي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د جامع ستراتیژیک تړون لاسلیک ته اشاره وکړه او د دې تړون په چوکاټ کې د موافقو پر جدي پلي کولو یې ټینګار وکړ. د شانګهای همکارۍ سازمان د لومړي وزیرانو څلورویشتمه غونډه په ماسکو کې جوړه شوه. ایران، روسیا، بلاروس، چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان د دې سازمان غړي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی او چارو وزیر سید عباس عراقچی د خزر سمندرګي هوادونو د ساحلي ولایتونو والیانو د لومړني غونډې په خبري کانفرنس کې هم ویل دا غونډه له ګاونډیانو سره د ایران د ښه ګاونډیتوب سیاست د خپرولو په موخه په خزر کې جوړیږي. عراقچی د دې په بیان سره چې له ګاونډیانو سره د ایران اړیکې د پرمختګ لاره په لاره کې دی زیاته کړه د خزر سمندرګي له هوادونو سره
د اړیکو پراختیا تهران لپاره ځانګړی اهمیت لري. د ایران بهرنی او چارو وزیر وویل بل لورته خې وړتیاوې شته، لکه ترانزیتي لارې په انرژۍ ګرځندوی او سوداګرۍ برخو کې ملګرتیا او په داسې غونډو کې د والیانو شتون له دوی سره مرسته کوي چې د یو بل له ظرفیتونو خبر شي او لا زیات ترې ګټه واخلي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی همدارنګه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفوني اړیکه کې د دوه اړخیزو سیمه ایزو او نړیوالو وروستیو بدلونونو په اړه خبرې اترې وکړې. عراقچی د اټومي انرژي له نړیوال اژانس سره د ایران د اسلامي جمهوریت د دوامدار همکارۍ او د ځینو لویدیځو هیوادونو ادعایې سنپک راتولو ته په اشاره سره روښانه کړه. اژانس باید پرې پاتې شي او له هغو اقداماتو ډډه وکړي چې کړکیچ زیاتوي. دواړو لورو د حکامو شورا راتلونکې غونډې ته په اشاره سره د ایران اټومي پروګرام پر سوله ییزې د ټینګار تر څنګ د دریزونو پر همغږۍ او ګډو همکارۍ او ملګرتیا موافقه وکړه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په خپل ایکس حساب کې لیکلي، لکه څنګه چې په غبرګولي میاشت کې ډیپلوماسي د اسرائیل او امریکا لخوا تر برید لاندې راغله، د قاهرې تړون هم د امریکا او دریو اروپایي وادونو لخوا ووژل سو. عراقچی لیکلي، هغه ناسم او شرمونکي بهیر چې موږ یې دې نقطې ته راوستو دا ډول دی: کله چې موږ د اټومي خبرو اترو شپږم پړاو ته نږدې وو، ناڅاپه سیونیستي رژیم او بیا امریکا پر ایران برید وکړ. کله چې وروسته له هغه ایران د مصر په منځګړیتوب او پر اټومي تایساتو له بمبارۍ سره سره په قاهره کې د اټومي انرژي له نړیوال اژانس سره د څارونکو د بیا پیل تړون لاسلیک کړ، درې اروپایي وادونو د امریکا تر فشار لاندې د امنیت شورا بندیزونه پلي کولو هڅه وکړه. عراقچی روښانه کړه، کله چې ایران د اژانس څارونکو لپاره د اټومي تایساتو لاسرسي برابرول پیل کړ او دا بهیر یې له هغو سایټونو پیل کړ چې د غبرګولي او چونګاش بریدونو کې نو بمبار سوي، امریکا او درو اروپایي وادونو یو لاس ول تر څو ایران په واکمن شورا کې محکوم کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په خپل حساب کې لیکلي، اوس د ټولو لپاره څرګند ده د ایران نه دی چې نوی کړکیچ غواړي. زموږ ښه نیت نه درکوي. درې اروپایي هیوادونه او امریکا کړکیچ غواړي او دوی ښه پوهیږي چې د قاهرې تړون رسمي پای د دوی د تحرکاتو مستقیمه پایله ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه په یوه بیانیه کې اعلان وکړ چې د اټومي انرژۍ نړیوال اژانس د واکمنو شورا تصویب شوې پرېکړه لیک چې د امریکا، جرمني، فرانسې او انګلیس په فشار سره پر غړو هیوادونو تحمیل شوي غیر قانوني او ناسم کړي.
او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی د حکامو په شورا کې د ایران پر ضد قطعنامې صادرولو په غبرګون کې وویل، په رسمي لیک کې اژانس ته خبر ورکړل شو چې زموږ په نظر هغه تفاهم چې د قاهرې تفاهم نومیږي او د ایران په ښه نیت او نسبتا اوږدو خبرو اترو سره له اژانس سره ترلاسه شوي و، اوس لغوه ګڼل کیږي او نور اقدامات هم په پام کې دي. بقایی زیاته کړه، په حکامو شورا کې د ایران زد قطعنامه صادرول د ایران اټومي موضوع په اړه د ملګرتیا او دریو اروپایي هیوادونو د شخصي موخو د پرمخ بیولو لپاره د یو نړیوال نهاد اخکاره ناوړه ګټه اخیستنه ده، یو بشپړه غیر مسؤولانه او ناسم اقدام چې حتی د اژانس او امنیت شورا معیارونه او کاري طرز العمل یې هم له پامه غورځولی. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازی او سفیر امیر سیدی روانی په امنیت شورا کې د غزې په اړه د امریکا قطعنامې تصویب په غبرګون کې وویل، ایران اسلامي جمهوریت بیا ټینګار کوي چې دا قطعنامه او د هغې میکانیزمونه باید په داسې ډول تفسیر یا پلی نه شي چې د فلسطیني خلکو بنسټیز حقونه لکه د خپل برخلیک ټاکلو حق او د فلسطین خپلواک دولت جوړول نقض یا کمزوري کړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي روښانه کړه، ډیرو غړیو د دې اندېښنو په څرګندولو سره په غزه کې د وینې تویدو او نسل وژنې سمدستي او بنسټیز مخنیوي لپاره د ښځو او ماشومانو په ګډون د فلسطیني ملکي وګړو د ژوند ساتنې د تلپاتې او اوربند تضمین پراخو بشری مرستو اسانتیا او د اسرایلی اشغالګرو ځواکونو بشپړولو په موخه د قطنامې ته مثبت رای ورکړې. ایرانی ټینګار وکړ د ایران اسلامي جمهوریت بیا ټینګار کوي چې غزه د فلسطین د مځکې نه جلا کېدونکې برخه ده او د هغې یووالی او مځکنۍ بشپړتیا باید په بشپړه توګه وساتل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قطنامې په اړه په یو بیان کې ټینګار وکړ چې د دې قطنامې جوړونکو په عمدي او قصدي توګه د ملګرو ملتونو مرکزي رول او حتی د دې سازمان پخوانی قطنامې د فلسطین په موضوع کې له پامه غورځولې دي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي د دې قطنامې ډېری مواد د فلسطین ملت مشروع حقونو سره په ټکر کې دي او د غزې پر سر یو ډول قیمومیت نظام جوړوي. د فلسطین ملت بنسټیز حقونه په ځانګړي ډول د خپل برخلیک ټاکلو حق او د فلسطین خپلواک دولت جوړول چې پلازمینې قدس شریف وي ترې اخلي. په دې بیانیه کې ټینګار شوی د ایران اسلامي جمهوریت د سیهون سټیج رژیم له لوري د غزې اشغال ته مشروعیت ورکول او له واحد فلسطین څخه د غزې چلا کول د فلسطین د خلکو د ارمانونو پر خلاف ګني او د هغې خطرناکو پایلو په اړه خبرداری هم ورکوي.
درمن اوریدونکو د دې خبرونی وخت پام دی زکی پایتر سی جی حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
Thank you.